السلام علیکم ستړي مشي وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده صفی الله ستان اگزام د شمشاد زدران په تخنیکی همکارۍ دغه خبری پروګرام وړاندې کوم او ری چې د افغانستان دفاع وزارت وی د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ سرپرست امنیه قمندان نظام الدین قیصاری نیولی او کابل ته راستولی دی. قیصاری د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم یو سیمه ییز قمندان دی. د په یو بل راپور کې هم اوري چې نن د افغانستان مشرانو جرګې په ننګرهار کې د سیکهانو په وژنې باندې غونډه وکړه او حکومت یې په بې پامۍ تورن کړ. نور مهم مطالب هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه له فرشتې جلالزی اورو.
پاموکریده مهم خبرونو سرخط ته د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو حقوقي او تخنیکی پلاوی ته دند سپارلی چې په انتخاباتو کې د اقلیت هندوان او سکانو ګډون ته امکانات برابر کړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت تایید کړي چې د فاریاب د قیصار ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ سرپرست کابل ته استول سوی دی. مسکو وایي د امریکا او متحدو ایالاتو ولسمشران شای روانه میاشت په فنلند کې دوه په دوه سره وګوري او د ایران او د نړۍ د پنځو سترو قدرتونو استازي په ویانا کې غونډه لري. خبر نو واوري د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو حقوقي او تخنیکی پلاوی ته دند سپارلی چې په انتخاباتو کې د اقلیت هندوانو او سکانو ګډون ته زیات امکانات برابر کړي. د دې کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي چې د هندوانو او سکانو ټولنې ته دا سهولت برابر کړي چې پر روانو ټاکنو کې د ګډون لپاره کاندید ور وپیژني څو د دې مذهبي اقلیت چوکۍ تشه پاتې نه سي. د افغانستان د ولسي جرګې لپاره د سکانو له لورې احتمالي کاندید اوتار سینګ خالصه د یکشنبې په ورځ په جلال آباد کې په انتحاري حمله کې ووژل سو. د جمهور رئیس د فرمان پر اساس د افغانستان د ولسي جرګې له 250 چوکیو څخه یوه د سکانو او هندوانو لپاره ځانګړې سوې ده. د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د میزان په 28مه دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د افغانستان د سکانو او هندوانو له ټولنې 520 چې د رای ورکولو په شرایطو برابر وو نمونه ثبت کړي دي خو لا تروسه رسمي کاندید نه لري. د افغانستان د ملي دفاع وزارت تایید کړي چې د فاریاب د قیصار ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ سرپرست نظام الدین قیصاری نیول شوی دی. نظام الدین قیصاری د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم له پیژندل سو قمندانانو. د ملي دفاع وزارت ویاند جنرال محمد راتمنش نن ازادي راډیو ته وویل
په مورد د قیصاری کوم اتهامات موجود وو کله چې د دوی د نیولو دپاره تصمیم ونیول شو د دی او د ملي اردو په منځ کې ځینې فایرونو او ځینې مشکلات رامنځته شو اما بالاخره د دوی هغه مسلح افراد چې ورسره وو خلاصلا شو.
پر قیصاری تور لګېدلی چې شخصي وسله واله ډله یې درلوده په فاریاب کې د افغانستان د ملي اردو له ځواکونو سره ستونزې جوړې کړې وې. د نظام الدین قیصاری له لورې په دې اړه بیان نه دی خپور سوی. په غزنی کې چارواکي وایي چې په وروستیو نښتو کې 11 عسکر او 25 وسلوال طالبان وژل سوي او زخمیان سوي دي. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري نن سهار د ازادي راډیو خبريال ته وویل چې د دغه ولایت په یو شمیر ولسوالیو لکه مقور، قرباغ، اندړ او اجرستان کې او همدارس د غزنی په شهر کې په وروستیو 24 ساعتونو کې په وسلوالو نښتو کې 2 عسکر وژل سوي او شپارس وسلوال طالبان وژل سوي دي. هغه ویلي چې نه تنه عسکر او نه وسلوال طالبان زخمیان دي. مسکو وایي چې د امریکا او د متحدو ایالاتو ولسمشران شای روانه میاشت فنلند په پلازمینه هلسنکی کې په خصوصي ډول دوه په دوه سره وګوري. د کرملین ویان دیمیتر پیسکوف نن خبریالان ته ویلي چې ډونالد ترامپ او ولادمیر پوتین شای د جولای په 14مه په هلسنکی کې د رسمي کتنې تر پیل مخکې په خصوصي ډول سره کښېني او حتی د هغوی همکاران هم شای په دې کتنه کې نه وي. پیسکوف ویلي چې پوتین په هر ډول چې د ډونالد ترامپ لپاره مناسبه او آرامه وي تیار دی چې له هغه سره وګوري. کرملین ویلي چې د دواړو ولسمشرانو شانو ترمنځ د دوه په دوه کتنې امکان دوی نه ردوي. کرملین پرون وویل چې ولادمیر پوتین تیار دی چې له ترامپ سره په کتنه کې له اوکراین څخه د کریمیا ټاپووزمې له جلا کولو پرته پر نورو ټولو مسئلو یوه جوړجاړي ته د رسېدو هڅې وکړي. د ایران او د نړۍ د 50 سترو قدرتونو چې په 2015 میلادي کال کې اټومي موافقه سره لاسلیک کړې وه د بهرنیو چارو وزیران د جمعې پورز په ویانا کې سره ګوري. هغوی به پر دې بحث کوي چې له موافقې د امریکا د متحدو ایالاتو تر وتلو وروسته څرنګه دا پر مخ پرمختګ خوندې ساتلای شي. د برېټانیا، چین، فرانسې، جرمني او روسیې د بهرنیو چارو وزیران به د اتریش په پلازمېنه ویانا کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري او پر هغو وړاندیزونو چې اروپایي اتحادیې د موافقې د خوندې ساتلو لپاره کړي خبرې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر په سویس کې دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني نن په سویس کې د ابتکار او صنعت فورم په نوم غونډه کې د وینا پر مهال له نړیوالو سره د خپل هیواد د اړیکو پر اړه وویل.
ایران خواهان
ایران غواړي له نړۍ سره د عدالت، قانون، ثبات او سولې پر بنا روابط ولري. ایرانی پلاوی به نن له سویسه د ویانا په لور حرکت وکړي. د ژورنالیستانو د مسؤلیت کمیټې د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د خبریالانو د امنیت د تامین لپاره کلک ګامونه پورته کړي او زمینه ورته برابره کړي چې له ویرې، تهدید او فشار پرته کار وکړي. په نیویارک کې د دې ادارې مشر جیول سیمون د پاکستان او بوری صدر اعظم نصیر الملک ته په لیک کې لیکلي چې د روانو پارلماني ټاکنو شفافیت او عدالت ته پام وکړي. ټاکل شوی چې روانه میاشت په پاکستان کې پارلماني انتخابات وشي.
فرشته جوازی و چې دا افغانستان سیمه اونړي خبرونه ویل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com او فیسبوک کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د فاریاب ولایت قیصار ولسوالۍ سرپرست امنیه قمندان نظام الدین قیصاري نیولی دی.
د قیصاری او د ملی اردو په منځ کې ځینې فایرونو او ځینې مشکلات رامنځته شو، اما بالاخره د دوی مسلح افراد خلاصلا شو او قیصاری ونیول شو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسیون وایي هڅه کوي چې په ولسي جرګه کې د سکانو او هندوانو لپاره یوازینی ځانګړې څوکۍ تشه پاتې نه شي.
کمیسیون پرون پرې بحث وکړ. په هر حال دغه کمیسیون دا تصمیم نیولی چې دغه څوکۍ بېرته ډکه کړي او یو استثنایي حالت د دغه قوم لپاره د افغانستان اتباع دي.
د سکانو او هندوانو یوازینی کاندید او ترسنګ خالصه د یکشنبه پورس په ننګرهار کې په بمی برید کې له شپاړسو نورو سکانو سره یو ځای ووژل شو. د همورې چې په هلمند کې په بازارونو کې د خلکو له جیبونو او دوکانونو څخه غلاوې زیاتې شوې او خلک شکایت کوي. دویمه برخه د ښځو پروګرام او همداراز د ګوړی اچار اونیزې خپرونې ته ځانګړې ده. رازو لمړی مطلب ته ده. ولسمشر د لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم پورې اړوند یو سیمه ییز قومندان نظام الدین قیصاری د افغان ځواکونو لخوا نیول شوی دی. دفاع وزارت وایي نظام الدین قیصاری د قیصار د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ سرپرست امنیه قومندان و. د دفاع وزارت سرپرست ویاند جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل د ځینو امنیتي تورونو د سپیناوي لپاره قیصاري نیول شوی او کابل ته راوستل شوی دی. حدیث پردیس دغه موضوع تعقیب کړی او همداسې به د کابل په سټوډیو کې دی.
په فاریاب کې د یو شمیر خلکو لوري د نظام الدین قیصاري د نیول کېدو په غبرګون کې د مظاهرو سره سره دفاع وزارت له نظام الدین قیصاري سره د قانوني چلند خبر ورکوي. دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد راتمنش د سې شنبه پورې ازادي راډیو ته وویل چې نظام الدین قیصاري باید عدلي او قضایي بنسټونو ته پر ځان د لګیدلو تورونو په اړه وضاحت ورکړي.
په مورد د قیصاری کوم اتهامات موجود وو کله چې د دوی د نیولو دپاره تصمیم ونیول شو، د دی او د ملي اردو په منځ کې ځینې فایرونو او ځینې مشکلات رامنځته شو، اما بالاخره د دوی هغه مسلح افراد سه ورسره وو خلاصلا شو او قیصاری ونیول شو.
خغلی راتمنش په دغه نخته کې درامیس شوی مرجوب لپاره څونه ویل. د فاریاب د قیصار ولسوالۍ د امنیت قمندانۍ سرپرست نظام الدین قیصاری تیر ورځ په فاریاب کې د یوې امنیتي غونډې پر مهال د افغان ځواکونو له لوري ونیول شو. قسم دفاع وزارت پر نظام الدین قیصاری د لګیدلو تورونو په اړه جزئیات نه ورکوي، خو څه موده وړاندې نوموړي په یو ویډیو کې د فاریاب والی امنیت قمندان او ځینو نورو چارواکو ته خبرداری ورکړی و چې که جمعه بازار سقوط شي او کسان طالبان محاصره کړي نو دی ټول چارواکي وو وشني. نو موړی انداراز ولسمشر محمد اشرف غنی ته هم د خائن خطاب کړی وو. ل دې وړاندې قیصری د خپل میرمنې او اوخي په وژلو هم تورن شو، خو نو موړی دا تورونه رد کړی او ویلي چې ځینو رقیبانو یې دته دسیسه جوړه کړې ده. نظام الدین قیصری د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم یو له نږدې او مشهور قومندانانو څخه هم دی. جنرال عبدالرشید دوستم د قیصری د نیول کېدو په اړه غبرګون ښودلی او ویلي چې نوموړی د یو دسیسې ښکار شوی دی. ښاغلی دوستم چې دا مهال په ترکیې کې دی، د یو پیغام له لارې له حکومت څخه د نظام الدین قیصری د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. قیصری په فاریاب کې د سیمه ییزو پاڅونوالو ځواکونو مشري هم کوي او له څو کلونو راهیسې د طالبانو پر وړاندې په جنګ کې ښکیل دی. په همدې حال کې د مشرانو جرګې د سه شنبې د ورځې عمومي غونډې بحث تر ډیره د قیصری د نیول کېدو پر مسلې ورټول وو او د جرګې ځینو غړو د هغه له نیولو سره مخالفت وښود. د مشرانو جرګې لومړي مسیال محمد علام یزدیار چې د جرګې مشري هم کوله وویل چې نظام الدین قیصری د فاریاب د امنیت په ټینګښت کې مهم رول لري.
اینا از افراد مسلح غیر مسئول نیستند تا جایی که ما در جریان است. از جمله قماندان های خیزش های مردمی هستند که در کنار نیروهای دولتی اینا همیشه جنگ میکنن، مقابله میکنن و قربانی دادن. به این اساس ما امیدوار هستیم که به این قضیه با مو شکل لازمش برخورد شود. خدا نخواسته اسباب مشکلات بیشتر فراهم نشود.
ټولو سره سره پولیسي جرګې کې د فاریاب د خلکو استاذ فتولا قیصری وایي چې نظام الدین قیصری په فاریاب کې ځان هیڅ چاته مسول نه ګاڼه او خلک هم زورولې دي. هڅه مو وکړه چې په نظام الدین قیصری د لګیدلو تورونو په اړه د ده او یا نږدې کسان نظر واخلو، خو بریالی نه شو. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کمیسیون حقوقي او تخنیکي برخو ته دنده سپارل شوې چې په ولسي جرګه کې د افغان هندوان او سیکانو د څوکۍ د برخلیک ټاکلو لپاره کار وکړي. د کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی د سه شنبې پورې ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې په ولسي جرګه کې دغه مذهبي اقلیت څوکۍ تشه پاتې نه شي. اخوا ولسي جرګې ته د یوازیني احتمالي کاندید او تارسنګ خالصه زوی وایي دوی به له سلامه شروع وروسته په دې اړه پرېکړه وکړي. ناجی صافی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د یکشنبې په ورځ په انتحاري حمله کې د افغان سیکانو د یوازیني احتمالي کاندید او تارسنګ خالصه تر وژل کېدو وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغه مذهبي اقلیت د څوکۍ ډکولو لپاره هڅې پیل کړې دي. د دغه کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په کمیسیون کې په دې اړه له ډېرو بحثونو وروسته حقوقي او تخنیکي برخو ته دنده وسپارل شوه چې په دې اړه کار وکړي.
کمیسیون پرون په بحث وکړ او یو تخنیکی او یو حقوقي بخش ته وظیفه ورکړه چې تاسو دغه مسله وڅېړي او تر شپې ورځ پورې یو گزارش راوړي. ولې په هر حال دا کمیسیون دا تصمیم نیولی چې دغه چوکۍ به تر ډکه کی او یو استثنایی حالت د دغه قبل لپاره د افغانستان اتبادي
د په داسې حال کې ده چې ولسي جرګې ته د سیکانو یوازینی کاندید او تارسنګ خالصه چې د کاندیدانو په ابتدایي لیست کې نوم وتلی و په جلال آباد ښار کې د سیکانو له یو شمېر نورو مشرانو سره په یوې انتحاري حمله کې ووژل شو. په جلال آباد کې دغه حمله داسې مهال وشوه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دغه ولایت په شاهي ماڼۍ کې حضور درلود. له دغې حملې وروسته د ولسي جرګې او مشرانو جرګې یو شمېر غړي هم د ننګرهار د پیښې په غندلو سره ټینګار وکړ چې په ولسی جرګې کې باید د مذهبي اقلیت امتیازات ورکړل شي. خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا په افغانستان کې دغه مذهبي اقلیت اوس د اوتار سنگ خالصه تر وژل کېدو وروسته بل مناسب شخص نمایندۍ ته لري که نه؟ د اوتار سنگ زوی ستوان سنگ خالصه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د اوس لپاره موږ داسې څوک نه لرو چې دغه کرسۍ ته یې ور وپېژنو، ځکه زموږ دیار لس مشران چې له کابل، جلال آباد او غزنی څخه و ټول وژل سوي او باید موږ نور مشران سره کښېني او مشوره وکړي او وروسته به پرېکړه وکړي چې څوک پارلمان ته معرفي کړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي قانون کمیسیون ته دا واک ورکړی چې زمینه سازي وکړي او یوه حوزه کې راپیدا شوې ستونزه هواره کړي. د دغه بنسټ مشر یوسف رشید ویل د افغان هندوانو او سیکانو انتخاباتي حوزه مشخصه ده او کمیسیون کولی شي چې د قانون له مخې پریکړه وکړي.
زما رایه، زما حق. میوند ولسوالی مواد پرون رس خلاصی وی دی
مونږ میرمنه بیا هغه میرمنه
من هیڅ رئیس دالشا چې دغه انجن دی دغه کمیسون
د نظام د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو
مننه چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولی دی. اوس هم یو مرکه لرو. په هندوستان کې د افغانستان سفیر شهید محمد عبدالی وایي د هندوستان چارواکو ورسره په داسې حال کې چې د یکشنبې په ورځ په جلال آباد کې پر افغان سیکانو خونړۍ حمله وشوه د دوامداره ملاتړ ژمنې کړي. راپورونه وایي د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج د جلال آباد د پیښې د قربانیانو له خپلوانو سره کتلي. ملالۍ بشیر په هند کې له افغان سفیر ښاغلي شهید محمد عبدالی سره د مرکې په سر کې پوښتنه کړې چې په دې غونډه کې له افغان سیکانو سره څه ژمنې شوي.
هندي چارواکو له تاسو سره له دې پیښې وروسته تماسونه نیولي دي. د تسلیت تر څنګ د افغان سیکانو د ژوند په اړه څه ویلي دي؟
تاسو د افغانستان داخلي مسله ده د افغانان دي او کتاسي د تاسو هغه مومان وکیل چې انتخاباتو د خبرو موجودي چې هغه د افغانستان د ټولو خلکو لپاره د خدمت خاطر افغانستان خاطر
د هندوستان صدر اعظم نارندر مودی ویلي چې په دغه غمجن ساعت کې به له افغانستان سره هر ډول مرسته وکړي. آیا دوی وړاندیز کړی دی چې د دغه پیښې ټپیانو درملنه به په هندوستان کې وکړي؟ پر افغان سیکانو دا للویو حملو څخه بلل کیږي. په حمله کې ولسی جرګې ته د سیکانو لپاره نوماند هم وژل سوی دی. د دغه حقیقت په پام کې نیولو سره دغې حملې ته څه ډول ګوري؟ تاسو دا حمله د افغانستان او هندوستان پر روابط یو برید بللې دي. ل دې خبرې مو هدف څه دی؟ یو آیا تر دې حمله وروسته به د افغانستان او هندوستان پر روابط کوم منفي اغیز وسی؟
نه دا زموږ طبعاً د افغانستان د انسان دوستي یو تاریخي لرغونی حیثیت لري او طبعي ده چې د افغانستان هندوان او سیکان دوستان روابط پر هندوستان کې لري او دغه زموږ لپاره همیشه د یو ښه دوستي وسیله ګرځېده. نو په داسې حالات کې چې د افغانستان هندوان او سیکان د هند سره د خپلو کلیبانو سره په تماس کې وي یا د تګ راتګ د زمینه ورته همیشه مساعد وي، دغسې حملات هم کېدلی شي چې افغانستان او هندوستان په دغه لرغوني روابطو باندې چې لري سره د اسلام څخه جلا احمد لري او افغانستان کې اسلامي هېواد دی. په عین وخت کې موږ په تاریخ پوه شو چې هندوستان سره په مختلفو وختو کې روابط لرلي دي. نو دغسې حملې چې وي دا امکان دي چې هدف د دښمن د خاصو په دې لرغوني دوستي او پر دې رقابت او همکاري چې انسان افغانستان ښایي په دې باندې حمله وي.
په هند کې د افغان سفیر شایدا ابدالي خبرې مو واورېدې، هغه له ازادي راډیو سره ځانګړې مرکه وکړله، هم د جلال آباد په پیښه کې د سیکهانو په وژل کېدو باندې خپل تازه جزئیات له موږ سره واورول شریک کړل. وی ویل چې له هندي چارواکو سره خبرې کړې دي، هغوی ویلي دي چې په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره ژمنو ته ولاړ دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښتا ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولت شپږنۍ منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمیر غړي وایي په جلال آباد ښار کې د یکشنبې د ورځې انتحاري حمله د امنیتي ځواکونو د بیغورۍ لامل شوې. د غوښتنتورانو د سه شنبې پر ورځ عمومي غونډه کې په آزاد بحث کې حکومت وغوښتل چې یاد قضیه باید په هر اړخیز ډول وڅېړل شي. د ننګرهار سیمه چارواکي وایي د یاد سیړنې پیل کړي او په بیغورۍ تورنو امنیتي مسؤلونو ته به سزا ورکړل شي. اکرام الله اکرام په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
وروسته له هغې چې د رواني اونۍ د یک شنبې په ورځ د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د انتحاري حملې له امله نږدې 40 تنه وژل شول، د افغانستان د مشرانو جرګې او شمیر غړي وایي دغه پیښه د امنیتي ځواکونو د بېغورۍ له امله رامنځته شوې ده. د مشرانو جرګې غړو د سه شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې ویل په داسې حال کې چې ننګرهار ته د ولسمشر غني د سفر لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو، خو پر همدې مهال د دغه ډول پیښې رامنځته کېدل د پوښتنې او اندېښنې وړ دي. دوو تنو سناتورانو باز محمد زورمتی او ګلالی اکبری داسی ویل
دا موضوع رښتیا قابل دی تشویش ته، په داسې حال کې چې درې ورځې تر وخت خاطر د رئیس جمهور چې جلال آباد ته ځي امنیت نیول شوی، خو په سر د هغه هم بیا د امنیت په نیولو باندې داسې یوه موضوع مابین ته راځي، دا قابل دی تشویش ته.
د اینجا مقصر بودن
په دې مسله کې ملامت هغه کسان دي چې امنیت یې نیولی و، باید دوی ځواب ورکوونکي واوسي. دا چې خلک غوښتل کېږي او امنیت یې نه نیول کېږي، نو له دې امله ډېرې پوښتنې پیدا کېږي.
د مشرانو جرګې غړو دا یوه ظالمانه حمله وبلله او غوښتنه یې وکړه چې عاملین یې باید ژر تر ژره وپېژندل شي. دوی له حکومت او غوښتل چې باید د دغه ډول حملو په غبرګون کې ټول هغه تروریستان چې په زندانونو کې دي او محکمو یې د سزا پرېکړه کړې باید عملي شي. دوی دا هم ویل حکومت باید د هندوانو او سیکانو په ګډون د ټولو افغانانو د ژوند ساتنه وکړي او دښمن ته اجازه ورنکړي چې دغه ډول خونړۍ پیښې رامنځته کړي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د یک شنبې په ورځ د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار مخابراتو څلورلارې ته څیرمه یوه انتحاري حمله وشوه چې د دې ولایت د سیمه ییزو چارواکو په وینا د 12 افغان هندوانو او سیکانو په ګډون پکې 19 تنه وژل شول او 21 نور ټپیان شول. په دې انتحاري حمله کې ولسی جرګې ته د افغان هندوانو او سیکانو احتمالي نوماند او تار سنگ هم وژل شوی دی. دا حمله په داسې حال کې وشوه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني په همدې ورځ ننګرهار ته تللی و او کلک امنیتي تدابیر ورته نیول شوي وو. په همدې حال کې د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي په جلال آباد کې د یک شنبې د ورځې د 14 د سیړنې په هدف یو پلاوی ټاکل شوی دی. د دې ولایت د والي ویانا تاوله خوګیانی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له سیړنو وروسته به ټولو هغو امنیتي مسؤلینو ته سزا ورکړل شي چې په دې قضیه کې په بېغورۍ تورن وپېژندل شي.
تېره شپه ننګرهار والي ملکي او نظامي ادارو د مسؤلینو او نورو په ملکیا باندې د اهلي هنودو کرمتال ته ولاړل او د خواخوږي او خواشنۍ مراسم ورته تر کولو وروسته یې اطمینان ورته ورکړو چې پیښه به په جدي ډول څیړل کېږي او که هر امنیتي ارګان ثابت شو چې په خپله وظیفه یې په ښه توګه نه ترسره کړي نو د قانون منګولو ته به یې راکاږي.
د دغې انتحاري حملې مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت وسله والې ډلې پر غاړه اخیستی او په یوه اعلامیه کې ویلي چې لسګونه هندوانو، سیکانو او افغان سرتیرو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په لخکرګه کې غلاوې ډېرې شوې. په دې وروستیو کې یو شمېر وسلوال غله پر ځینو وړو کاروباریانو هم بریدونه کوي او لوټوي. د لخکرګه اوسیدونکي او دوکانداران وایي مال او دارایي خوندي نه ده. د هلمند نوی امنیه قومندان بیا ژمنه کوي چې غلاوې او هغه غیر مسؤول وسلوال به له منځه وړي چې د لخکرګه د اوسیدونکو کاروبار یې خراب کړی. الیاس دایی په دې اړه یو رپورټ را لېږلی.
د لخکرګه ښار اوسیدونکي وایي په ډیرو امن سیمو کې هم د ورځې د دریو نه تر پنځو پورې غلاوې کېږي. زه د لشکرګا ښار پر یوه داسې جاده ولاړم چې غلو یې د یوه مارکیټ نه په سپینه ورځ د شلو په شاوخوا کې راډو ساتونه چې هر یو یې د پنځو نه تر شلو زرو افغانیو پورې قیمت درلودی وړي دي. دا د لومړی امنیتي او زیاړوند سیمه ده چې هر ورځ ورته په نږدې شل مترۍ کې د پولیسو دوامداره ګزمه ولاړه وي، خو تر غلا وروسته د راډو ساتونو د پلورونکو دوکان تړلی دی. شاید د پولیسو او یا هم د وسلوالو غلو د ویرې وي، خو په دې شاوخوا کې څوک مرکې ته زړه نه شه کوي. اما زه وتوانېدلم چې د خانو په نوم یو مشهور چوک باندې د ښار یو شمېر اوسیدونکي او په خاص ډول ځینې هټیوال پیدا کړم. دوی وایي د کوره د ځان سره ماتې یم، د پیسې نشي راوړلی، کلر سودا وکړي هم خفاوي او که ډېره سودا وکړي د غلو نه په ویره کې وي.
دغه چوک په چوک باندې په عامه ورځ باندې غلا وکړله، دغه دا یو سراپي وله پس داسې ولاړله مخنیوی نه وسو. غلاوې خو داسې ډېرې غلاوې خو شوي دي چې ځینې یا د چا د بایسکل غلا کړی، د چا سې موټرسایکل اخیستی، د چا سې موټر اخیستی، هغه غل نه دی بیداسه نم غله پېژند شوي دي چې دا څوک دي. په شخصي کالو کې راځي دولت خلک دي، طالب خلک دي، غله دي، سود اوس هم څوک نه پېژند شوي. زما سیم غوښتنه دا ده دولت څخه اول پله چې د خپل دولت ته میاشت پر میاشت معاشه ورکړي، غلاوې به ورکې شي.
دوی راته نومونه ونه ویل، خو د دولتي مسؤلونو وغوښتل د غلاو او شکونو مخه ونیسي. په عین وخت کې د لشکرګا ښار یو شمېر مدني فعالین وایي د دوی اړوند دفترونو ته هم ډیر شمېر هټیوال عوام وګړي ورغلي دي او د غلاو او شکونو نه ورته شکایتونه پریښي دي. د مدني ټولنو د همغږي د مرکز غړي عبدالحق ځواکمن او عبدالولي پتیال وویل په روانو غلاو کې یو شمېر نظامي مسؤلین لاس لري.
د یو خوا ولسوالۍ سکوت دی، د بلې خوا خلک پرسال دي، د بلې خوا اوس په ښار کې وسلوالې غلاوې شروع دي، د خلکو څخه پیسې اخیستل کېږي. زه دا بیخي د قومندانې امنیه دپاره، د دې قومندان د زون دپاره او د دو نورو چارواکو دپاره د شرم خبره بولم چې د ښار په منځ کې غلاوې کېږي، خو متاسفانه چې مخنیوی یې نه کېږي.
پر دولتي چارواکو هغه نظامي مسؤلینو باندې دا غږ کوو چې ژر تر ژره باید دا عاملین ونیسي. که چیرې دوی واقعیت سره غواړي چې د امنیت راولي، نو دوی باید دا غله ونیسي، کنه دوی خپله ماغله دي.
که څه هم د هلمند پخوانی امنیه قومندان مل پاسوال عبدالغفار سپي څو ځله د غلاو د مخنیوي ژمنې وکړي، خو د خپل ماموریت تر اخري ورځې ونه توانېدی. د هلمند د والي تورن جنرال محمد یاسین د اړیکو مسؤل زاهد تلوای د یک شنبه په ورځ د ټولو نظامي مسؤلینو سره په یوه عاجله ناسته کې د روانو غلاو د مخنیوي جدي امر کړی دی. که څه هم د دوشنبه په ورځ د غلو د یوې دوه کسیزې ډلې د نیول کېدو خبر ورکول شوی دی چې په رڼا ورځ یې د خلکو نه وسایل او پیسې اخیستلې، خو د پولیسو د معلوماتو له مخې داسې ښکاري چې دا بڼډ لوی دی او په خورا مهارت د خلکو نه توکي غلا کوي. د هلمند نوی امنیه قومندان جنرال عبدالرازق یعقوبی چې تازه دنده پیل کړې ده وایي که وروسته له دې په هر امنیتي حوزه کې غلا وشي، مسؤلون به یې له دندې لرې کړي.
هغه خاصونه هغه هدایتونه م اتمن تطبیقو، هغه امرین حوزې هغه مسؤولین چې خپله دنده چې پاتې راشي خپل اجرات نه کوي، وظیفه اجرا نه کوي، باید قانوني ځواب ورکړي، ځای خالی کې بل یو بل مسلکي منصبدار ته د خلکو ارزو او د خلکو نیازمندي باید هغه تر سره ورسوي.
د تیرو څو میاشتو راهیسې په لشکرګاه او نږدې سیمو کې یو شمېر غله د وسلو په زور د خلکو نه موټرونه، موټر سایکلونه او د دوکاندارانو نه هر ډول توکي اخلي او له سترګو پنا کیږي. په ښار کې د سو غلاو د سیمو او امنیتي کمربندونو او سو ترمنځ یوازې لسګونه متره فاصلې دي چې دغه مسلې د ښار د اوسیدونکو او کاروبارانو جدي اندېښنې راپارولې دي. محمود الاستایی، د ازادي راډیو، هلمند.
بله، په همدې سره رسیږو د پروګرام نیمایي برخې ته. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې د فرشته جلالزی سټوډیو ته راغلي څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون یو حقوقي او تخنیکي پلاوي ته د دنده سپارلې چې د هندوانو او سیکانو ټولنې ته سهولت برابر کړي چې په روانو ټاکنو کې د ګډون لپاره کاندید ولري څو د دې مذهبي اقلیت چوکۍ تشه پاتې نه سي. د افغانستان په ولسي جرګه کې د دوی لپاره یوه چوکۍ په پام کې نیول شوې. د افغانستان د ملي دفاع وزارت تایید کړ چې د فاریاب د قیصار ولسوالۍ د امنیه قومندانۍ سرپرست نظام الدین قیصاري نیول شوی دی. د دفاع وزارت ویاند جنرال محمد رادمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې نظام الدین قیصاري کابل ته د سپیناوي لپاره لیږدول شوی دی. پر هغه تور دی چې شخصي وسلواله ډله یې درلوده او په فاریاب کې د ملي اردو ځواکونو ته ستونزې جوړولې. د ژورنالیستانو د مسؤلیت کمیټې د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د خبریالانو د امنیت د تامین لپاره کلک ګامونه پورته کړي او زمینه ورته برابره کړي چې له ویرې، تهدید او فشار پرته کار وکړي. ټاکل شوی چې روانه میاشت په پاکستان کې پارلماني انتخابات وشي. د ایران او د نړۍ د 50 قدرتونو چې په 2015 میلادي کال کې اتمی موافقه لاسلیک کړې وه د بهرنیو چارو وزیران له جمعې په ورځ په ویانا کې سره ګوري. او مسکو ویلی چې د امریکا او د متحدو ایالاتو ولسمشران شای روانه میاشت په د فنلند په پلازمینه هلسنکی کې په خصوصي ډول دوه په دوه سره وګوري.
د سپورت نړۍ خبرونه به هم له رحمت الله افغان وورو.
د افغانستان د بدني روزنې ریاست او اولمپیک ملي کمیټې د خبريالانو نړیواله ورځ په مناسبت لسکونه ورزشي خبريالانو وبستل. په دې اړه جوړ شوې غونډه کې ورزشي خبريالانو انتقاد وکړ. د معلوماتو رسولو په برخه کې ورزشي بنسټونه ورسره لازم همکاري نه کوي او په دې برخه کې همغږي کمزوري ده. د بدني روزنې ریاست او اولمپیک ملي کمیټې مشر حافظ الله ولی رحیمی بیا په ورزشي بنسټونو کې د اصلاحاتو خبره وکړه او د خبريالانو او ورزشي بنسټونو ترمنځ د همغږي رامنځته کولو ژمنه وکړه. رحیمی خبریالانو ته ډاډ ورکړه چې ورزشي خبریالانو ستونزې به حلوي او دوی به په نړیوالو سفرونو کې هم له ځان سره بیایي. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو ترمنځ د زونونو په کچه پیل سوي سیالیو کې امور لوبډلې سپینغرته او میس اینک لوبډلې ته بیا بوست ماته ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې په لومړي لوبه کې سپینغر لومړی توپ وهنه وکړه او په ټاکلو 500 اورونو کې خپل سیالي لوبډلې ته د 250 منډو هدف ورکړل چې په جواب کې امور لوبډلې ورکړل شوی هدف د 2 وکټو په زیان پوره او لوبه د 8 وکټو په توپیر وګټله. په دوهمه لوبه کې بیا میس اینک لوبډلې لومړی په ټاکلو 500 اورونو کې خپل سیالي لوبډلې اموت د 230 منډو هدف وټاکه چې په جواب کې د امو لوبډلې د ټولو لوبغاړو په زیان سره 116 منډې جوړ کړې او لوبه د شپږ اتیا منډو په توپیر و بایلو ده. دغه سیالي د شپږو زونونو ترمنځ په کابل نړیوال او زرملوال لوبغاړو کې روان دي. او په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام لوبو په دوام سویډن او سویس نن د افغانستان په وخت د مخام په شپږنی مو بجو د سیالي ډګر ته ځي. تر هغه وروسته د انګلستان او کولمبیا ترمنځ د کابل په وخت د شپې 12 بجې لوبه کیږي. تیره شپه دوه لوبې وسوې. برازیل مکسیکو ته په دوه ګولونو سره د دې لوبې کوارټر فاینل یا څلورم اخیری پړاو ته ووت. مکسیکو له ډیرو هڅو سره سره هیڅ توپ ګول نه کړ. په یو بل لوبه کې بلجیم درې د دوه په وړاندې جاپان ته ماته ورکړه. د سږ کال کوارټر فاینل ته لاره ومنده.
د سپورت نړۍ خبرونه هم له نور خبرونو سره یوځای په ویب سایت او فیسبوک باندې لوستلی شئ. د کرنې او مالداري وزارت د اته ولایتونو د کښت بدیل حاصلات او تازه میوې د سې شنبې په ورځ په کابل کې ننداري ته وړاندې کړي. د کرنې او مالداري وزیر نصیر احمد دورانی وویل دغه حاصلات او تازه میوې د کرنې وزارت د کرنې د پراختیا او اقلیم سره د سازګارۍ د پروګرام په مرسته ترلاسه شوي. دورانی وویل دغه پروګرام له پلي کېدو یې هدف دا دی چې بزګران د کوکنار پر ځای غله دانه، سبزیجات او تازه میوې وکري. په دې اړه خان محمد سیند رپورټ جوړ کړی چې ورپسې دوونیس پروګرامونه هم تاسو ته خبر شي.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزیر هیله خی چې د کښت بدیل د پروګرام په پلي کېدو سره به د یو شمېر ولایتونو بزګران او باغ لرونکي د کوکنارو د کښت پر ځای د غلو دانو، سبزیجاتو او تازه میوو کرلو، پاللو او ودې ته مخه کړي. نصیر احمد دورانی د سې شنبې په ورځ په کابل کې د هیواد د یو شمېر ولایتونو د بزګرانو او باغ لرونکو د حاصلاتو او تازه میوو په یو ورځیني نندارتون کې وویل چې له تیر کال راهیسې چې دوی د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د کرنې د پراختیا او له اقلیم سره د سازګارۍ پروګرامونه پیل کړي، ډیری بزګرانو او باغ لرونکو غله دانه، سبزیجات او تازه میوې کرلي او ښه حاصلات یې ترې ترلاسه کړي دي.
یک دوره امتحانی است مسئله
دا د پلی کېدو یو امتحانی دوره ده. کله مو چې ترې مثبت نتیجه واخیسته هیله مند یو چې په دې برخه کې نړیوالې مرستې هم زیاتې سي او هغو ټولو ولایتونو ته به ورسو چې دغه بدمرغه بوټی پکښې کرل کېږي.
د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې د کوکنارو له کښت نه د بزګرو د راګرځولو په هدف د دغه وزارت د کرنې د پراختیا او له اقلیم سره د سازګارۍ پروګرام تیر کال په ننګرهار، اورزګان، بلخ، پنجشیر، بادغیس، هرات او بامیانو ولایتونو کې پیل شوی و چې د یادو ولایتونو ډیری بزګرو او باغ لرونکو پکې د کوکنارو له کره ډډه کړې ده. راپورونه وایي سره له دې چې د کوکنارو د کښت او د مخدرو موادو د تولید او قچاق د مخنیوي لپاره له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې لخوا د سلګونو میلیونو ډالرو مرستې شوي، خو بیا هم هر کال د دې هیواد د هلمند، فراه، کندهار، ننګرهار او اورزګان ولایتونو په سلګونو زره جریب ځمکه کوکنار کرل کېږي. د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې د وزارت د معلوماتو له مخې په شپږ نویم لمریز کال کې په ټول افغانستان کې شاوخوا 9000 ټنه کوکنار تولید شوي چې په تیرو کلونو کې دغه اندازه تر دې ټیټه وه. د غلې دانې، تازه میوو او سبزیجاتو په جوړ شوي دغه نندارتون کې د فراه ولایت یوه باغ لرونکي تازه ګل آزادي راډیو ته وویل د دغه پروګرام له برکته په فراه ولایت کې ډېرو بزګرو د کوکنارو له کښت نه لاس اخیستی دی.
ټولو خپل په سرمایه باندې دغه شیان جوړ، که د چرګانو دی، که د بادرنګو دی، که د منو دی، ګران سرمایه ګذاري کړې ده. دا شیان په لاس راوړي، رانمایه او لارښوونه درک ورته کوي. دا ښه کښته ده، کوکنار ته ډېر شکست دی، کښتې ورکړی، نه دولت ورکړی، نه بل ورکړی. ته اوس کوکنار په فراه کې په سر کې شپېته فیصده ټیټه شوی ده. دغه
تازه ګل له حکومت هیله وکړه چې د اوبو د کموالي ستونزه ور هوار کړي.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوان خل خبرې کوي.
اتلس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
خو که تاسو ووایئ چې دا به ولاړه شي، هلته به یو خوښ کې وبي ما ول د هغه داغونه زما په زړه پاتې ده. زه هغه ښځه نه یم.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې فرشته غنی. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د دې اونۍ په نیمه نړۍ خپرونه کې د هغو ښځو د ژوند په اړه غږیږو چې اکثره د بیا اولادۍ د ستونزې لپاره ګرمې ګڼل کېږي. په افغانستان کې چې کله له واده لا یو کال نه وي تیر شوی، د ټولو سترګې نوې واده شوې ښځې ته وي چې کله به یې غېږ په یو ماشوم سره ډکېږي، خو هېڅکله هم د هغوی د ژوند وضعیت، ستونزې او چمتووالی په پام کې نه نیول کېږي. آن تر دې چې که چیرې دغه ښځې ژر مور نه شي، نو له تحقیر، توهین وهلو او ډبولو سره هم مخ کېږي او داسې کورنۍ به کمې وي چې د نارینهو روغتیایي ستونزې ته هم پام وکړي. شنډوالی یا بیا اولادي ولې رامنځته کېږي؟
مختلف سببونه دي. د دې اسباب هم په نارینهو کې پخ دي، هم په زنانو.
هغه ښځې چې اولاد نه لري په ټولنه کې له کومو ستونزو او روحي فشارونو سره مخ کېږي؟
ماته خپلې خوښې ویلې چې ته خوشحاله یې، وچه ونه خلک په
ذهني نرموالي نیولې تر تصمیم نیولو تر پرېکړو.
اسلام او طب په دې اړه څه وایي؟ په همدې اړه زما همکاري فرشتې غنی یو رپورټ برابر کړی. په دې رپورټ کې د ښځو د ژوند کیسې، د دیني عالم، ارواپو، خلکو او د یوه ډاکټر نظرونه شامل دي.
په ګډ ژوند کې د ماشوم غوښتل او نه درلودل،
د ایوې واده شوې جوړې له محرم او پټو رازونو شمیرل شوی. خو دلته په افغانستان کې اکثره وختونه د ماشوم درلودلو لپاره د دوو کسانو تر فیصلې د مخه د ټولنې بیلابیل اړخونه تصمیم نیسي، چې دا په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه خاوند او پتیره ښځه متاثره کوي. په افغانستان کې چې کله د یوې جوړې اولاد نه پیدا کیږي، عام فکر دا وي چې ستونزه ټوله د ښځې ده. یوه له دغو ښځو څخه شګوفه ده چې د اولاد نه درلودلو لپاره پرې بن هم راغلي، خو دواړه یې تر اوسه اولاد نه لري.
ما ته خپلې خواښې ویلې ته خوشحال یې وچه ونه خلک په بوخ کې نه پرېږدي، تا د موږ وچه ونه ساتو. دا پیغران دې د خواښې هم راکول دي، نور به هم راکول. نرینه ته به چې موږ وویلې چې ته دې ځان دوا وکړه، هغه به نه کوله. او بیا په مرض په نرینه کې نه یې، نرینه مرض نه لري، هغه به زموږ خبره نه منله. موږ چې کومه علاج وکړلو اولاد مې نصیب کې نه ور نشته. پنځلس کاله چې ما ووتل بیا بند را باندې وکړه، بیا د هغې هم ونه شوه. هغه هم اوس هم داسې ګرځي، بیا اولاد ازم، بیا اولاد ګرځم، سړی هم سپین ږیره دی.
داسې ښځې هم کمې نه دي چې یوازې د واده په څو کلونو کې د ماشوم نه درلودلو لپاره د خسر له کورنۍ څخه بدې ورځې لیدلې دي. شریفه چې دلته په مستعار نوم یاده شوې، له واده وروسته یې 15 کاله حمل وانخیست، او په دې موده کې یې د خواښي اندرورګانو او لیبره ښځو د سپکو سپورو خبرو اورېدو وروسته له اندېښنو او رواني ستونزو سره مخ شوې. هغه وایي د کورنۍ غړو به یې د خپل نوم پر ځای د شنډې په نوم ورته غږ کاوه.
چر صاحب اولاد نمیشی
ټول تانی را کولې چې ولید اولاد نکېږي، ویل به یې تا اولاد نشي راوړلې. شنډې د شپې به می جړل اندا سابو تکلیف راته پیدا شوی وو. لډاره به چیرته نتلم، ټول به پوښتنه کوله څو کاله د لواد تیریږي چې اولاد نه لري. خوخه می د زوی لپاره انجلۍ هم خوخه کړې و. په اخر کې راته وویل تر یو کال کدي ماشوم پیدا نه کړو نو زوی ته می بل واده کوم.
مادر شرف می وګڼه کین یو سال بعد بچی مزان میتم.
له بل خو د لغمان ولایت اوسیدونکو لیمه بیا د خپل خور د ژوند کیسه کوي.
یو څو وخت مخکې د دوی ناسم تصمیم دا و چې زما په خور باندې بند راولي، دوی اولاد نه کېدو زما د خور. خو بیا وروسته ډاکټر چې کوم معاینه وکړل، هغه وویل چې ستا کې هم کوم ستونزه شته. نو اوس که دوی واده هم کړی وای، هغه جلۍ بیچاره ژوند هم تباه کېده د دې واده سره، ځکه ستونزه په دې کې وه او خلکو او نورو به ویل چې ستونزه په ښځه کې ده.
د ماشوم نه درلودل یوه روغتیایي ستونزه ده چې علت یې هم په ښځو کې او هم په نارینهوو کې کېدای شي. ځینې بیا دغه مسئله او د حل لپاره یې هڅې پیلوي. د پروان ولایت اوسیدونکې 50 کلنه میرمن چې د نوم له اخیستو ډډه کوي، وایي کله چې پوه شوه زوی او انګور یې اولاد نشي درلودلی، نو دواړه یې ډاکټر ته یووړل او تر تداوی وروسته ښه شول. د زوی له واده مې یو کال تیر شو، انګور او زوی مې ماشوم غوښته. ما دواړه ډاکټر ته یووړل، دا وایي چې ختمه شوه، نو خدای ماشوم ورکړ. داسې مې نه دي کړي چې یوازې مې انګور ته دوا واخلم او زوی مې ډاکټر ته ولاړ نشي.
وخت نه دادیم مردی چه بردیم.
کله یوې خوا ځینې کسان اولادونه د زړښت له کړه ګڼي، له بلې خوا داسې نارینه هم شته چې تر وروستي حده د بې اولادۍ د درملنې لپاره نه حاضرېږي. په دې برخه کې ځینې هم باورونه دا دي چې نارینه ته د بې اولادۍ تداوي شرم ګڼي. په اړه یې د تخار اوسیدونکې سپوږمۍ وایي:
زمونږ یو خپلوانو دا بې اولاد و، هر څومره چې خپل سړی ته ویل چې لاړ تداوي دې وکړه، هېڅ نه تتل، دا خپل تداوي نه کوله. اوس د هغوی له واده نه تقریبا 30 کاله تیر سو. دوی دومره مشکل لري چې یو څوک نشته ده چې دوی ته له باندې نه یوه بشکه اوبه هم د دوی کور ته راوړي.
سپین سرې شګوفه هم د دې ارمان کوي چې کاشکې یې خاوند پر وخت تداوي کړي وای او د لاسنیوي لپاره یې نن اولادونه او لمسیان درلودلی.
اوس تاسې بې سرپرسته، بې کاسه، بې کویه، کوم زامن وای، کوم دوکان وای، یو څه ژوند خو یو دواګوی خو هم لرلی. زړه یې ماتې په خپله مزدوري ته وخورو، موږ یې در شه احتیاج کړو، محتاج یې کړو، اوس چې پیمانه شي څه.
په افغانستان کې ډېر ځله که د چا میرمن اولاد ونه زیږوي، په بېلابېلو ډولونو ګواښل کېږي. د دې په اړه اسلام څه وایي؟ د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی څېړنوال عبدالهادي صافی وایي:
که چیرې یو انسان کنه روسی که ښځه چې مشکل لري، شریعت په دې باندې فرض ګڼلی، باید خپل تداوی وکړي. که چیرې تداوی نه کوي، دا ګناهکار دی. الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې فرمایي چې یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء ذکور. الله جل جلاله داسې یو ذات دی چې چاته وغواړي لور ورکوي، چاته وغواړي زوی ورکوي. کی او په دغه آیات کې بیا په دریم قسمت کې فرمایي چې ويجعل الله من يشاء عقيم کچیر خدای هو غړي پات عقيم ګرځي هیڅ اولاد ورکرنه کیږي. نظر دی آیات شریف ته د اولاد دنیا ته راول کجلی وسی کال کوسی او کبیخي ومنوسی نو دا مستقیم دی الله جل جلاله صلاحیتونو څخه دی کچیر په دغه مورید کې څوک غږیږي څوک تعنه ورکوي په دې معنی چې دی الله جل جلاله په مقابل کې بی ادبی او ګستاخی کوي.
د دغه دینی عالم په خبره کچیر خاون په نایلاج ناروغي اخته وي نو که ښځه وغواړي اسلام دین ورته د طلاق حق ورکړی دی. خو بیا تحقیر توهین او د ځان کم ګڼلو احساس کله ناکله لساتونو رانیولې تر څو کلونو پورې د انسانانو ژوند متاثره کوي. د هغه احساس دی چې په کم وخت کې په ټول وجود کې ځای نیسي او د نفرت زهر شیندي. خو هغه ښځې چې کلونه یې د خاوند او د خسر د کورنۍ څخه سپکې سپورې خبرې اورېدلې دي د رواني او ټولنیز اړخه له څه ستونزو سره مخ کیږي. په اړه به یې د روانشناس ضیاء الحق شمس خبرې واورو.
ذهني نرموالی نیولې تر تصمیم نیولو تر پریکړو د ګډ ژوند تر ورانېدو د زغم تر ډېر بدۍ پورې د رواني شخصیت ماتېدنې پورې د بیل بیل فشارونه دي چې په هر یوې په یو خاص مرحله کې په یو خاص ډول سره هر یو وګړی چې مېرمنې دي معمولا هغوی زغمي د خوړو په چمتو کولو کې په ذایقه باندې هم اغېز شته ځکه چې رواني حالت پورې ارتباط لري. منځبي کېږي ځان په خپله بد ګڼي د خپل ځان په رابطه باندې منفي قضاوتونه زر جذبوي کېدلی شي د خپل ځان په رابطه باندې تصمیم ونیسي ډېر ناپاک او نامنظم تصمیمونه ونیسي د ځان ځورولو نیولې تر ځان وژلو پورې تصمیمونه ونیسي.
کله چې د وی جوړی اولاد نه پیدا کیږي عام خلک په اړه نظر لري.
زه شکیبا د ننګرهار اوسیدن کې ما ډیر خلک وای چې په خزو کې عیبونه ډیر دي په نارینه کې خایبونه نشته خزي کې ډاکټر تلاټ شي تداوی کی خامخا جوړیږي.
د کابل اوسیدونکي داسې زیات څوک سوا ده کې د دې خپل ژوند دي دا اولاد او خاوند او فامیل دا د دې خپل ژوند دي باید دا خاص هم د دوی خپل سوکات نه لري چې دوی ستا اولاد راوړي اولاد ما راوړي.
مجاهد د نګرا رسیدل کې باید دواړه مایناتو کې عام زمان او کچې د نارینه مایناتو نشو نو هغه به بل خزه کې دا بل خزه ژوند خرابېږي د دې خرابې یو ماشوم به دنیا ته نه راځي.
بیا ولادی یا شرنوالی ول رامنست کیږي آیا د اولاد نه درلودلو په صورت کې درملنه ګټه رسولی شي او آیا د بیا ولادی د علتونو تر معلومې دوه مخ کې د ډیره دوا او یونانی درملو خوړل د اقیم کېدو سبب کیدای شي. په همدې اړه زموږ همکاري فرشتي غنی د یورولوژي امراضو له متخصص ډاکټر جمشید خان سره مرکه کړي.
ډاکټر صاحب جمشید خان کچیر تاسو وایي چې اقیم کېدل ولې رامنځته کیږي؟
دا اولاد نه درلودل دا په یو جوړه کې یا یو فامیل کې دا کېدای شي په دواړو کې مثال نیمایي نیمایي وي کېدای شي 50% مور مایو وي او کېدای شي 50% پلار یا چې هلک یا جنۍ دا مرض باندې مبتلا وي.
څه شی د دې لامل کیږي چې یو کس اقیم کیږي؟
مختلف سببونه دي د دې او اسباب هم په نارینهو کې پخ دي هم په زنانو. په نارینهو کې بعضي اوقات کله کله داسې کېدل چې ماشومان کې کې دوی د خصوصیه بره پاتې دا په مرور زمان بره پاتې څه په خپل وخت د ویني سي یو سبب دی. یا کله کله داسې کېدل چې په بعضو اوقات کې هم د خصوصیه ضربې لیدل وي مثال فوټبال کې په بل کې په وخت باندې نه ته درسي یا دی یا بعض اوقات انتانات په ذریعہ باندې یا کله کله داسې کېدل بعض امراض لکه یو ریکوسل شو د ځوانانو باندې کې ډېر لیدل کیږي په ماشومان کې مرتي کله چرک ورته وایي یا مامس هغه په خپل وخت نه ته درسي سوی نو دا هم سبب کېدلی شي. یا کله کله داسې کېدلی شي چې د بعضو ځوانانو یا یو اکسیډنټ کړي ما د حوصله او د ځینو هډوکې مات شوي نو هغه بیا چې کله ودو کې بیا دغه مشکل سره مخ کېږي. او د انجونو کې زیات نه زیات غټ سبب چې دی انتانات یا بعضی امراض دي چې هغه لکه پولی سیستیک اوریز ارسی امراض دي د بعضو جنکیانو منځ کې وي.
زما په ټولنه کې ډیری ښځې ملامت کرنل کیږي او کله چې دوی نوی واده وکړي هغه ډیر کله ډاکټر ته وړل کیږي دوا پرې پړل کیږي. د خپل د ډیری دوا خوړل هم د اقیم کېدو سبب کیدای شي.
تجربه سره بعض دوایانې هغه خوړل کیږي وقت ډیر کم د سبب کیږي چې هغه د اقامه سبب کله چې یو جوړه تل دغه مشکل سره مخامخ کیږي. دوی دواړو مشکل تقریبا په دې کې 50% نارینه 50% زنانه یا اکثر اوقات جنی کې هیڅ مشکل نه وي. په دې حالات کې موږ جنی ملامتو دا به بې انصافي.
که چیرې ته ووایي و جوړه تر څه وخته پورې صبر وکړي او وروسته له هغه تداوی شروع کړي چې دوی د اولاد څښتن شي؟
واده نه وروسته تر یو کال پورې به هیڅ شي ته ضرورت نشته. یو کال نه وروسته که چیرې حمل صورت ونه نیوي بیا دواړه خپل معاینات شروع.
ډاکټر صاحب که چیرې دا هم ووایي په همدې وخت کې چې دوی غواړي د یو ماشوم څښتن شي، تغذیه هم مهمه ده؟
تغذیه ډېر زیات رول لري. هرې جنۍ ته یعنې د ورځې درې څلور ګیلاسه شیدې ضرورت دی، د هر چا ته. یعنی د نور غذایي مواد لکه مثال هګۍ باید ډېر چې مکمله غذا ده، شیدې مکمله غذا دي، هګۍ دی یا جگر دی یا میوجات دی، مثال باید موږ ښه ډېر استفاده وکړو.
بیا ولادي په داسې حال کې چې غوښتنه موجوده وي د ښځې او خاوند لپاره د خفګان او ناهیلۍ سبب کیږي. که څه هم زموږ په ټولنه کې په دودیزه توګه د اولاد نه پیدا کېدو په صورت کې ډیر کلپړه پر ښځو اچول کیږي، خو ساینس او څېړنې وایي چې سړی هم په یوه کورنۍ کې د اولاد نه زیږیدو سبب کیدلی شي. له همدې کبله هغه جوړې چې غواړي اولاد ولري تر هر څه د مخه دی د خپلې روغتیا، روحي او رواني حالت ډاډ ترلاسه کړي او بیا دې د کورنۍ د لویېدو پرېکړه وکړي. د نیمې نړۍ دا خپرونه چې فرشتي غنی جوړه کړې وه، ما همایون هیواد درته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې مو په پاکه لاس پارم.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
قدرمن اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او داس خوشاله لره لکه د دې وطن وزیران، وکیلان، والیان او قاضیان چې نمو د پیسو کمی وي او نمو د قدرت، نمو څوک ودرولی شي او نمو هم تلاشي کړی شي، نه څوک پوښتنه در څخه وکړی شي او نه هم چاته د ځواب ورکولو مسؤل واوسئ. خپرونه په څو مهمو خبرونو پیلوو.
وسم پامو کوي ګډوډو خبرونو ته.
نتاقان
پلوشه ستړي
او ما خمګل کوشنک.
یو تن قصاب چې په وزي پوري د پسلم ګنڈلې وو گیر شو.
د خروالي هغه کارکونکي چې واټونه په نیمه غرمه کې جارو کوي سهار وختي ویریږي.
یو تن لیوانای بیرته پسد شو.
د انګلیسي ژبې استاد ډی سی صاحب په یوه موسسه کې د څلورم لیول په شاګردانو دومره انګلیسي هیره کړه چې ټول په خپله خوښه بګنر ته لاړل. د خبرونو توصیل.
در په دار آژانس خبر راکوي هغه یو تن قصاب چې په وزې پورې د پسلم ګنډلی و گیر شو. خبر زیاتوي چې نوموړي قصاب د پسلم په وزې پورې ګنډلی و او د وزې غوښه یې د پسه په بیه خرڅوله چې د یو تن غوښې خوړونکي ورته پام شو. خبر وایي چې د قصاب او غوښې اخیستونکو تر منځ غالمغال دومره لوړ شو چې شاوخوا کسان پرې را ټول شول او د پسه لمې له وزې رابیل کړ. له دې وروسته قصاب په خورا شرمیدلي حالت اعتراف وکړ چې هره ورځ یې د یوه پسه په لم د څو وزو غوښه د پسه په بیه پلورله. د قصابۍ د چارو ماهرین وایي ښه دی چې لمې په خوسي یا سنډا پورې نه و تړلی، که نه خلکو به د سنډا یا غویي غوښه د پسه په بیه اخیسته او خوړله به یې.
د خروالۍ هغه کارکوونکي چې په نیمه غرمه واټونه جارو کوي سهار وختي ویریږي. د بی خبر آژانس په یو خبر کې ویل شوي چې له همدې امله نوموړي سړکونه د سهار په نهو یا لسو بجو جارو کوي. خبر زیاتوي چې نوموړي کسان له شیشکو او پیریانو څخه ویریږي، خو خپله جارو کوونکي بیا وایي چې د ښار له کوڅه ډبو سپیانو ویریږي. د جارو د چارو ماهرین بیا دواړه خبرې ردوي او وایي چې د ښاروالۍ کارګران دومره زاړه شوي چې سهار وختي لاره نه ویني او له همدې عمله سړکونه غرمه جارو کوي.
<تص-> یو تن لیوانای بیرته پسود شو. ده در پدر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې لیوانای هغه وخت پسود شو کله یې چې ولیده یو تن ماستر انجینیر د یو نهم پاس رئیس تر لاس لاندې کار کوي. خبر زیاتوي چې نوموړی سړی هغه وخت لیوانی شوی و کله چې یو دولسم پاس د ده مدیر شو، ځکه د پوهنځی په څلورم سمستر کې پریښی و. نو دغې بې عدالتۍ اعصاب خراب کړل. نو کله چې دغه حالت ولید بیرته پسد شو.
د انګلیسي ژبې استاد ډی سي صاحب په یوه موسسه کې د څلورم لیول په شاګردانو دومره انګلیسي هیره کړه چې شاګردان یې ټول په خپله خوښه بګنر ته لاړل. د بې خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې نوموړي استاد شاګردانو ته د انګلیسي ور زده کولو پر ځای خپله پښتو زده کړه او لاړو. خبر زیاتوي چې نوموړي په یو کال کې د څلورم لیول په شاګردانو دومره ژر او د نوي میتود په اساس انګلیسي هیره کړه چې شاګردان یې د دله تګ نه وروسته په خپله خوښه بګنر ته لاړل او بیا له سره یې د انګلیسي زده کولو ته ملا وتړله. خبرونه خلاص شوه.
موږ د وطن هر ډاکټر پروفیسور او یا هم د پروفیسر معدل دی او هر یوې د هر مرض متخصص دی. راځئ چې د یوه همدغسې متخصص او پروفیسور معاینه خانې ته لاړ شو چې پوه شئ له معاینې پرته بل کوم تجارت کوي.
خزه خوخه د نه ده چې دغه ډاکټر ته ورشو؟
کوم ډاکټر ته؟
ته هغه لوحه ولوله، د میدې، زیګر، کلمو، د زړه، روماتیزم، بډوډو، داخلي اطفال او اعصاب متخصص. او هغه دی دا هم ورسره لیکلی دي چې تحصیلات یې علی په اروپا او امریکا کې.
ش هغه یاده دغه شی ها؟
هو همدا همدا.
دا خو د روشن افغان بیسیم او عالبا کارتون هم خرڅوي.
خرڅوي دی نو هغه ته څه کوي؟ په څو نورو ملکونو کې زده کړې کړي دي، حتمن به لایق یې.
څه ووایم، له لوی نه خو ښکاري چې سم ډاکټر نه دی.
ته په څه پوهېږې؟ ولې سم ډاکټر نه دی؟
ځکه چې یو سړی او د دومره ډېرو شانو متخصص.
څه شک دی؟ وي به نو.
سمه ده نو، ور به سو.
درځه.
په تاسو کې کوم یو ناروغ دی؟
ډاکټر صاحب، دغه میرمن مې ناروغه ده.
ښه، خوري ته دغلته کښېنه. دغسې څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب، زړه مې په تنګ کېږي او چې کله مې زړه په تنګ سي نو بیا مې دغه میدم دغه کوم ځای وي لږ څه درد کوي، دغه هم خوږېږي.
څه کار کوي؟
بیا کاره یم.
بیا خو ملامته نه یې چې زړه دې په تنګېږي، ولې چکر ته نه ځي؟
ډاکټر صاحب، چیرته به ولاړ شو؟ د چکر ځای له کومه سو؟
ولې نشته، باغ زنانه ته لاړه شه، باغ بابر ته لاړه شه، باغ بالا ته لاړه شه، کم باغونه خو نه دي.
ډاکټر صاحب، هر څه چې ورته وایم له کوره نه وځي.
څه وکوي؟ د ما میرمن ده چې سهار ووځي ماښام راځي.
چیرته ځي ډاکټر صاحب؟
څه خبر یم خورې، وای چکر وهم.
د خدای بختوره ده چې چکر وایي.
ښه نو، کوم خاص تکلیف نه لري، یو څه رواني مشکلات لري، دغه نسخه به ورته واخلي او ورسره ښه به شي، او که بیا ښه نه شوه نو ماته به حتماً ټیلیفون وکړي. د موبایل سیم کارت مو د کومې کمپنۍ دی؟
صاحب، د ما خو روشن دی او د دې افغان بی سیم دی.
ښه نو، دغه یو کار د بی سیم او دغه یو کار د روشن هم درسره واخله، ځکه چې دغه ناروغي و رواني ناروغي ده او تاسې باید ما ژر ژر په جریان کې واچوئ، یعنی ټیلیفون وکړئ تر څو زه پوه شم چې پوره مشوره درکم.
خدای خو دې خیر درکړي ډاکټر صاحب، خدای دې په زامونو ارمان وباسه. دا لومړی ځل دی چې زه دغسې ډاکټر وینم چې له نسخې سره سم د موبایل کارت هم ورکوي. دغه سړی خدای دې وي میاشت د ما موبایل ته کارت نه دی اچولی.
ډاکټر صاحب، فیس دې څو شو؟
زه خیر دی که نه وي درسره.
نه نه، شته را سره.
یولس سوه پنځوس افغانۍ.
یولس سوه پنځوس افغانۍ؟ دا څه وایې؟
ولې وارخطا شوې؟ زر افغانۍ مو د دولس ډالري کارتونه شوي، او 150 افغانۍ مو فیس
وړیا کړه سړیه پتا خو زیات نه حسابوي
د دې زوی مړي خو اسې نوم ډاکټر دی په اصل کې کارت فروش خو
د مقصد یاری کا ټول د هدف آشنایان او ټول قدرت پسیدی چوکی موقف لټوی لکه دا وینه چې لکه دا وینو یې چې او لکه دا ومولیدل د وزارت په نامه د وکالت په نامه د ولایت په نامه او د قضا څارنوالۍ په نامه او د جنرال ډګروالۍ په نامه لکه دا وینو یې چې ټول په حرامو پسې لاسو پښې اچوي ټول د مقصد یاری کا ټول د هدف آشنایان او ټول قدرت پسې دي
دغه خبرونه ننګیار ناشنه برابره کړی و او برخه اخیستونکي و صادق سپینغر هارون ګلزاد سپوږمۍ حیا او ریاخیل حسین حکمت او زل امام یخیل کله موږ سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 1421 کندهار 22 کندز یو خوست یو او جلال آباد 3